درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي او د مسلمان علماو د سازمان رئیس محمد العیسا په پا پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوي وغاند او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وباله. د پر غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه او ویل هغه څه چې حلال دي حرام ګرځول یې کبیره ګناه ده. الایسا په غیر مستقیم ډول پر طالبانو ژغ وکړ چې پر اسلام د محدودیتونو پالیسی ونه تپی او ټینګار یې وکاو چې اسلام د ښځو او نجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. د وویل ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوی بی یا په بشپړ ډول، او دا عمل اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دی. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداري ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاري سازمان په بلنه په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنی کانفرنس پرون د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په وینا پرانستل شو او نن هم دوام لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرسیال ویان حمدالله فطرت پرون کورنۍ او رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر د ملګرو ملتو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده داعش د خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د څلويشتو ولایتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې پرون شنبه د جنوري په 11مه د څلويشتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې ده. د کرکټ بورډ په اساس دا سیالۍ د وزیر محمد اکبر خان په نامه ترسره کیږي چې څلويشت لوبډلې په اتو بیلو ګروپونو کې ویشل شوې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون وایي چې تیر کال په دغه هیواد کې نږدې 400 شزه د غیرت پنوم وشل شوې دي. دغه کمیسون پرون شنبه په یو راپور کې وویل چې په 2014 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډیر شزه د غیرت پنوم چې ځینې ناموسی قتلونه بولی وشل شوې دي. په پنجاب کې 118 په سن ایالت کې 115 په خیبر پښتونخوا کې 250 او په بلوچستان کې 19 پیشي سب شوې دي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون پر راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه هیواد کې پر 1909 شزو جنسي تیرای شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د امریکا د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې 11 اور کنټرول شوی، خو دا اور د شار لویدیز منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنت اوټ ته هم خپور شي. برنت اوټ یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخ عملیات د شنبه تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نوري ساحه ته خپور شو. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې زیات شي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړل شوې چې کېدای شي د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شي. او د سودان پوز پرون شنبه ویلي چې مرکزی شار وود مدنی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم ملیشه ځواکونه شاتک ته اړ ایستلی دي. دا به په نږدې 2 کلنه جګړه کې د سودان د پوز لپاره تر ټولو لوی بریاوي. پوز یو ویډیو هم خبره کړې چې پوزیان په دغه شهر کې ښکاری چې د الجزیره ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه شهر د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیولی و. کچېرې دغه ټول ولایت ونیول شي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې و د پام وړ بدلون وي. دا جګړه په پوز کې د چټک ملاتړ ځواکونو د ادغام پر سر رامنځته شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې په ورستیو ورشتونو او د افغانستان په چابریالي په اغیز لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. سش کال د ژمي لپایل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې لپایل سره د واورو وریدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دو میاشتو کې ورشتونه ونه شول. سره لدی چې د واورو له وریدو سره هوا سړه شوې او د خلکو کړهونه خامخه چې ډیر کړي دي، خو بیا هم ډیری خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د او بود زای کېدو مخاوني ولشي. د ژمي په پایل کې واورې لدی کبل مهمي بلل کیږي چې د هوا د تودوخه د درجه د ټیټوالي لکبل ژرنی ویل کیږي او په تدریجه مخ مزکه جذبوي. د اکثر افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، لهمدی کبل ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمی بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملمنو سره په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د اقلیمی بدلون په نتیجه کې راغلي شرایط سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمزه کې لاندې اوبو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونه ملمنه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونځي او همدارس سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د دې خبرونه کوربه اسمت ساروانیم. ملمنو ته هر کلی وایم. په وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. لومړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سش کال تر دې دمه په کافي اندازه ورخت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، سلام او احترام تا ته د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اوریدونکو ته زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیرې مهمې او حیاتي موضوع ته ورک پرېدا او داسې زمرا بللم. بیا مننه کوم. زما په ګمان او د افغانستان تیر تاریخ کې چې موږ وګورو د څه کال واوري نسبت تیرو کلو ته بیا هم ښې دي، غنیمت دي. ولې که څه وروسته وګورو مثلا درې څلور لسیزې مخکې د هغو په پرتله باندې اوس هم لا کمې واورې شوې دي او خصوصا د واوره ډېره بیا هم ناوخته راغله. که چیرې موږ واوره د قوس په میاشت کې ولرو، د لیندۍ او یا د مرغونی یا جدي په میاشت کې، نو دا ډېره ګټورې تمامېدلی سي نسبت له دې نه چې موږ د ژمي په فصل کې وروسته واوره ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپلې مقدمې کې ډیره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا داسې هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کیږي او دا واوره پاتې کیږي، خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې، په غرونو کې. او کله چې پسرلی راځي د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کیږي او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډیر یعنی خیرازه کال رو، ښې اوبه لرو، په ویالو کې، په چینو کې، هر څه ده په تدریجي شکل باندې هم ډېرې ښې مدیریت کېدلی سي، د هغه په تدریجي شکل سه واوره ویلې کېږي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډېر مؤثر او ډېر ګټور تمامېدلی سي. نسبت له دې نه سي موږ واوره د ژبې په اخره کې ولرو، او دغه تنوع بیا په هغه باندې ګرمېږي او هغه زوبېږي، ویلې کېږي، په اوبو باندې بدلېږي، او دا اوبه په ډېر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسی نه وزي، او بالاخره په اکثر ځایو کې د سیلابو ته اوړي. نو له دې نظره که ورته وګورو، تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلورو کالو ته بیا هم ښه ده، سږ کال واوره په ښه وخت راغلی ده او مقدار یې ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چه دا موسمون بدل شوی دی؟ یعنی جمعه نا وقت شروع کیشی هم دار راس، ممکن پسرلی نا وقت شروع شی، ووره نا وقت شروع شی، کسنگه؟
ساروان صاحب، مگو تاسی خوب پتیر کم پدو بند خبری کردی دی دا اقلیم، پا اقلیم که بدلون دا واسه حقیقت دا لدینا، چون که انکار نشی کولی کله چې په اقلیم کې بدلون راځي، پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي. نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپیریال کې ګورو، دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله،
او منفی پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ بې وخته ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتن ډیر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو د غیر عادي دي، غیر طبیعي دي، او دا مستقیما تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورخت شوی دی، کم شوی دی، ډیر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال وو، په طبیعي ډول په خپل وخت به واوري ورېدی، بارانونه به په خپل وخت وو، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډیر نه و. که څه هم د افغانستان په اړه ویل کېږي چې افغانستان په هر رو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډیر شوی دی، شاید پخوا دومره هم نه و. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا له ځایه کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ځایه کېدو ته پرې نږدي؟
واقعا هم چې یعنی سوز لسیزی مخکې د دای چا سره دا فکر نه وشي او بابا کمیږي په ورښتونو کې بدلون راځي، د دوی اړتیا به زیاتېږي، دوی به دغه یو دغه ډول یو شرایطو ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د سکولو دپاره، د کرنې دپاره، همدارنګه د صنعت دپاره، او د ټولو هغه اړتیاوو دپاره چې یو انساني د اجتماعي موجود په شکل باندې لري، دوی به ورسره لاس اګریوان کېږي، مخ کېږي. به هر چا فکر کوو چې اوبه یو 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 پریمانه منبع ده، او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي. ولې اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي، دولت دې ته متوجه شوی دی، او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده، دا یو ارزښتناک منبع ده، او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی، او د خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه 93% پورې د خلکو د څکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره تکیه په هغه باندې ده. نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی، او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچه او نیمه وچ هیوادونه دي، په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي، ډېر لیدل کېږي. دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي، بیرته د هوا په شکل باندې تبخیریږي، د واوري په شکل باندې راځي، د غلې په شکل باندې راځي، نو دې کې یو 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 ناڅاپي بدلون راغلی دی. او په هغه ځایو کې چې باران ډیر وو هلته کم شوی دی، خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د شل نه تر سل ملي متره پورې، چې دا یو د اندازې وړ او ډیره مهمه اندازه ده. دا د بارانه کې د په اورښت ورېدو کې کمی راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې. نو خوشبختانه چې په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واورې ورېږي، خوشبختانه واوره شروع شوې ده دوه هفته درې هفته مخکې. او ولې دغه واورې ورېده هم توپیر کړی دی، دا چې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې، اوس جدي ته راغلي. یعنی دا یو بدلون دی، او دا بدلون کوي شي چې د دې واورې په ساتلو او د دې واورې په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته، نو دا هم اغېزمن کړی دی. ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت د پاره په ځمکه باندې پرته وي، هغه مؤثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په لسو پنځلسو ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود وي. نو واقعا دا یو جدي تشویش دی او خلک د دې په اړه اندېښمن دي.
ډیره مننه، سلامت اوسې کورودان. وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ضایع کېدو وساتو، کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته. ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واورې له نږدې لیدلې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسې څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې؟
سلامونه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مېلمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته. ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړې ده سروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو معلوم سو، په افغانستان کې اکثره سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. خو متاسفانه دغه تېر کال درې څلور کاله پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ، دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال چې کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو، دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی. خو تمه شته په دې ناروان نورې ورښتونه کې چې دغه ځینې په جریان کې کېږي، لکه د شلم د جنوري کې بیا یو ورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې، په دې هغه باندې دغه ورښت هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي. نو که تاسو وګورئ دغه دغه تیر شل کلو کې مونږ تر څلوېښت فیصده ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا دغه پامیر په غرونو کې اوسي. نو دغه ډېر زیات غټ زیان ده چې لکه نور دوستانو چې پکې اشاره وکړه، اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوختي دي. او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثره چې هغه ویلي افغانستان د هغه هیوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالي وځپي. نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د ورښتو د کامله کمښت له اړخ نه مونږ ډېر زیات تپل کېږو.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسې. مدقیق صاحب، بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا ورېدلې واوره ضایع نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او اویلی یې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل ذات ته تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته و کنه؟ مدقیق صاحب، مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډیره بخښنه غواړم، زه فکر کوم چې و لارې وجود لري، و لارې شته چې موږ د دو د واورې وساتو یا حداقل د دو د ځای کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم چې موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ هیوادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډیره مهمه وړینه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال څنګه ځان وساتي اوس لغه دې واورو لغه منفي طبعاتو نه، خطرونه اوس څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلفې لارې شتون لري چې هغه اکثریت یعنی اوږدمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلک باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتا چون اکثره خلک دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې چې اکثر خلک کوشش کوي چې خپل د کور انګړونه لکه تاسې اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي، دا خپله ډېر زیات کومک نه کوي د اوبو له ذخیره کولو سره، بخښنه غواړم، خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو، نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کېدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو، البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي، مګر په مصنوعي شکل باندې هم کېدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي، د ښار خصوصا د کومې اوبه چې موږ زر له لاسه ورکوو د دوی د ذخیره کېدو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې، او زموږ هیوادوال خصوصا چې په ښاریاتو کې ژوند کوي دوی کولی سي هغه اوبه چې د ورښت په شکل باندې راځي یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کېږي، دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي او د وړو وړو څاوو ته هدایت کړي، بلاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې او د مځکې د لاندې د اوبو سطح راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د هغو لپاره وي، دا یوه طریقه کېدلی سي. خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو او اوبه له لاسه ورنه کړو، د هغو لپاره دا ډېره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي چې خپلې اوبه ذخیره کړو، هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شیډ منیجمنت وایي، نو دغه د واټر شیډ منیجمنت یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه را د غلو طریقې اوبه را کوزیږي هغه مدیریت کې د اوبو سرعت کم کړي، هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي، نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي او ډېره ګټه کوي تر څو موږ بیرته هغه د اوبو ضایعات چې درلودل په تیرو کلو کې دا وکړی سو چې په اوږده مهال کې هغو ته رسیدګي وکړو او تر څو دغه د اوبو ضایعات کم کړو. له منځه خو شاید مشکله داسې له منځه یوسو، ولې تر ډېره کچه پورې موږ کولی سو په دې طریقو باندې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ښاغلی مامون صاحب، په یو شمېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندې کیندلې وې چې اوبه هلته راټول شي او بالاخره جذب شي، ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي؟ مامون صاحب، مخکې
دینه چې مغاګوري
سروان صاحب، بله ستاسو غاګورو مهرباني،
مخکې دینه چې د دغه کندو او دغه کیندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واوري اوبه ذخیره شي او ځمکه لاندې لاړ شي، نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکه لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکه سطحې نه اوبه تلل ځمکه لاندې ته دا څومره یو پیچلی مسله ده، او دا یعنی دا ډیر ساده شکل باندې نه ده. که به زه یو مثال درکوم چې د یو منطقې نه چې مونږ لس لیتره شل لیتره یا مثلا په ډیر ساده الفاظو کې ویم، مثلا دوه بوشکې درې بوشکې اوبه له یو ځای نه وباسو مثلا د ځمکې د لاندې نه نو بیرته هغه درې بشکی وبکه ماغه هغه ځمکه د مونږه اضافه کو نو هغه نه خلی یعنی دا د چی دلته یو پیچلی پروسه ده د ځمکه لاندې او د دیوبو ترمنځ چې هغه خلا او سوریو کې شي وګ دغه نه تیریږي نو هغه یو فشار ته اړتیا لري هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي نو دا ډیر یو مؤثر اقدام زه بولم چې په هغه منطقو کې چې هلته کندې جوړې شوې دي او دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کیږي هغه طرف ته روانېږي اول ته بیا پاتې کیږي ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو مؤثره طریقه ده چې هر په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطح باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډیر مؤثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې تزي او د هغه اوبو سره مرسته کوي ولی یو شی باید په پام کې ولرو شي هغه اندازه اوبه چې مونږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسنی ورخ باندې او واور اوریدنه باندې او هر نو منبع شي مونږ د هغه د غني کولو لپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا مونږ په کلونو او په لسیزو هم دا مونږ نشو جبران کولای ځکه مونږ ډیر اندازه مصرف لرو لږ اندازه بیرته هغه خواته اوبه پرېږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي نو دا ډیر یو مؤثر اقدام دی د دې په څنګ کې کچیرته هر کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلی کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي نو که دغه هغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنۍ او کندو باندې هغه خپل د کور خوښه او په مدیریت کې نو یو ګټه ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغه د کوی او د څاپ شکل باندې بیرته دغه نه استفاده کوي دویم دا ده چې هغه خطرونه چې هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي نو دغه مخنیوی هم کیدی شي ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخکته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګری شي او په یو ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او حتی د منځه یوسي.
ډیره مننه. سلامت اوسې کور ودان. سلیمان خیل صاحب، آیا دغه کندې اوس هم خلک یا مؤسسه یا دولت جوړوي کیندي او کنه؟ زمنه د چک دیمونو په باره کې وایس په ورستیو شلو 15 کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک دیمونه هم جوړ شوي دي، څومره امراسته کړی د فکر کوي؟
ډیر زړه مننه. په دې ورستیو کې یو څه مؤسسات کار کوي دا واقعا خو خدای لپاره چې د اقلیم بدلون ناغیز خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په اکله کومګوره کې ډېر زیات ده نو د موساتو کار نړیوال موساد کې د داخلي موساد د ډېر لږو لکه مرکزی ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې د کلاسونه جوړ کړي دي چک ډمونه جوړ کړي دي واړه واړه تر څو د واورې او د اوبو ذخیره سي په مجموع کې کومګو ګور نړیوال موساد هم یو څه کار کړای دی او چک ډمونه چې تاسو ویلې په بعض ولایتو کې جوړ شوی دی خو یو خبره ده چې یو څه د خلکو عامه پوهاوی هم ډېر ضعیف ده ډېر د اقلیمي موضوعاتو باندې ډېر عقیده هم نه لري او که اوبه کمیږي او که زیاتېږي هغوی ته دا طبیعي او پدیده ښکاري داسې ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم ده چې بدلون یې کړی ده دا صحیح ده چې طبیعي پدیده ده یا طبیعي پیښه ده خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتېږي نو هغې له خاطره اوس چې فی الحال کوم کارونه شوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي خو ډېر بسنده نه دي یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت لپاره تاسو وګورئ که قشتېبې کانال مونږ مثال ورکړو ډېر ښه مثال ده همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په لپاره ډېر ښه هغه دي چې دا مونږ ووایو د همسایګانو د مونږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتي دي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي د افغانستان مونږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې په دننه افغانستان کې کار ډېر لږ څه وایي ده او بیا خبره پم دی راځي چې یو خامه په هواي نسته ده او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کی خلکو ته پوهوي چې دی واورې اوبه څنګه راټولې کړې دي باران اوبه څنګه راټولې کړې څنګه ساګانې ورته جوړې کړې دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا جذب کړي نو په مجموع کې یو څه کارونه سوي دي په افغانستان کې خو په هغه دومره نه دي چې وکولای شي دغه مشکلات حل کړي ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو که هغه سطحي اوبو دي دا زیات د اقلیم بدلون تړلي موضوعات دي که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسې خبرې اورو
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالي خبره ډېره زیاته کړې ده او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هېوادونو هم څه دې ته ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیات ستونزې جوړې کړې لکه ایران کې او پاکستان کې وګوره د اوبو ستونزې هلته بېخي ډېرې دي خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي موسسات فعالیت کم کړی ده خصوصا په دې دغه رژیم چې تغیر شوی ده موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي هغه تیر نظام کې دغه شل کلو کې چې وازی کارونه شوي دي هغه ډیر سستینبل نه یا پایدار کارونه نه ول بس یو پروژه او راتل به یو کار به وکړو خلک به خبر بمنو انجینران به یو چی به جوړ کړو بیرته به لاړو نو خلک باندې پیدا شته چې لپاره جوړ شو سره پر راغله سره پر کار وسو نو غیر خطر خلک یو څه قیدتی مر سره چلند وکړو تر هوسه پورې دا اوس هم تاسو سره خبرې کوم چې چیرې دغه د کلیم موضوع بعضی لري پروتو سیمو کې ویل چې دا د کلیم موضوع دا چې زیات خلک دې کې باور ونه لري ته کومه په هواي نه دا سوال چې د کلیم دی وبو کمښت د کلیم موضوع دا د بارانونو او د وچکالي
بله
د کلیم موضوع او په دغه څه موضوع دا
ډېر مننه
نو چې موږ اوس کلیم دی وبو کثر لري څو دوم کم دي او مدیریت لپاره جدي اقدامات پکار ده د شل تیر شل کلو کې کوم کارونه شوي دي دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم او دا نسی کولای چې درارتلون کې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اخنه چې موږ تر روان دي د په مقابل کې نسی کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړی دي موږ وژغوري
ډیر مننه سلامت اوسې تاسې د عامه پوهاوی خبرم وکړه په دې به هم خبرې کوو کله وی خو ورختونه کم شوی دي نو لبلې خو نفوس زیات شوی دی د اوبو مصرف زیات شوی دی خارونه لوي شوی دي ممکن په خو وختونو کې به یو چاپونی کې یو ځل سر منځو وس ممکن هر دوه ورځې وو منځي و ځان وو منځي په دې برخه کې تغییر راغلی دی لکه په نور دنیا کې چې راغلی دی زموږ وطن کې هم راغلی دی همدارس په خو په قوی واټر پمپونو باندې خلکو له ځمکې لاندې اوبه د کرنې لپاره نه راایستلې لیکن نن سبا دا هم ډېرې دا کار ډېر عام شوی دی یعنی کله یوې خوا اقلیم کمزوری شوی دی له بلې خوا زموږ مصرف ډېر شوی دی خو مخکې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو یا واورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ ازادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
مننه ډیره مننه اسمت سروا صاحب بیا مو سامد ازمن ولاته کشکی ولسوالۍ څخه زه به په 2000 سروژه کېږم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس ورځو کې یو څو متر مخ تیر شخصه باراننه وسه یعنی واقعان په کزکی کې ډیر شخصه باران او ډیر مزکی شو او بس ولې او غنو مو دا شانې ټول شتر او بکرام زکی ډیر شخصه وکشه اما کښتنه چې یو بغښته لاغه او بکدل او د صبح اوس ډیر نه دي په کار سره وای کښمه یا به تکي ژوند بارانونه خو ډیر شي دي پر ورځ کال دا خبرونه نه اوسې به چې تاغه کچنی اختر ته میاشت کې اوس اوس د وته تلا شروع دي نو خدای پاک څخه امید لرو چې د دې مخ په ست دوم بارانونه نور وسی او د خیر سره کال به آباد شي او که بارانونه نور وسول نو دا افغانستان به ډیر ښه آباد شي ډیر ښه غنم او حاصلات به مو کې او د شتنه په شنه چې د مالدارو میجو دا شان د شمالي او دا د ډیر کټل لري او وبوت به د کټ ورته یې نه هم دوم چې وبوت هم دا د سندو وبوت خپل د چنده فورز لاړم یعنی مرکز کې کې پنګیت نو ماشاالله وب ورځ پورز ډیر چې ته مخ کې او د جدي پر تو له سم زکلله و ما هم وبدیر لشتي پر وس کال یعنی چې زه پر چې نه اخته کې ورغلم به خپ پر تر چا را وسته دي من در وس کا ډیر ته شې او نو ان شاء الله ته دا غواړ تر بدیر و به هم د کاسه د ډیر هم به د غزمش تم ذکر و ده
بله ډیر مننه کور دی ودان سلامت وسې خدای دې لا برکت پکې واچوي بل اړیدونکو لرو ځان راو پېښنې آزادی رادیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
علیکم السلام
ناصری د هلمن ولادت ګرمسیل لول پالنه مالک نیولې
مهرباني کوي ناصری صاحب
سروان صاحب تاسو استاد د خبرونه هلمن ته سلام او احترامات وړاندې کوم
کور دی ودان مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پښتنه
نظر خدس خبره ده چې په هلمن کې خالی مونږ پهلن یو د انبان لرو چې هغه د کجکی بنده او به
بله دا
مدي سي د کال دو فصله په واخ پر سي کله ون رسي کی دا خو هیڅ ټول مسول کسان ته سي د غبن مال فاري او
خه په بند کې څه مشکل دی
او بند کې دا مشکل دی ډیر وبنه څه ذکر کړه ولا دا ول سوال دې من لا نه سوال تبدي شو پر دي مثال ګرم سیلو خانشینو دي شو د غره کم د تر لا شرګان اوی پور دا ډیره مند کې پرتی د منګر دلمن د کجکی بند بخي کم دا او بنس جذبول تر څو دا ټوله وبذخیره کې بیا په ټول کال کې مثال دو پس له خدای لمن کې دا فصل ورسی
bale ډیره مننه سلامت اوسې کور دی ودان یو بل اوردون کوم شته بیا به ورشم لمنو ته ځان راو پیښنه یا آزادی رادیو
bale سلام علیکم سروان صاحب چې باز محمد د زابل ولایت شمول زول
مهرباني کوئ جی صاحب
خیر سه مننه تاسو ملمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سره ډیر شه د خوند بارانونه د تزمر کول سوالی کې وس و ډیر شه د خوند کشتون وکړو پروان سره تر د باران له مخه د پداش مرزونه وو چې د پنامه د غاړې د زکام چې د خلکو به ډیر ته بجن کې دی دغه مرزونه خدای تعالی ورکړو دا دشت کې چې برایي ویل بوت څه به په شاوله کې دا تاسو د خیال وشه دا په ګلشاده شاله خو خبره چرته سکره دا چې دندونه به ولاړې دوه نو هغه دندونه شکر الحمدلله برکس وو کوم کشتونه چې ولا کغنه مو وربه چې دا ډیر څه په خوند باندې وو بخرو ډیر څه د خوند بارانونه وسو نو دلته د ازمت خو غرنۍ علاقه ده ډیر سړه علاقه ده بخوا به وادر کې کېږي نو وس وادر چې وس هغه سماج د شکر خو باران ډیر وي وادر لږ وو نو دلته د ازمر سپینجر چې وایي د ازما خپل پلار او د نور قربان شاوخوا وایي وایي دلته چې به دا د افسرلي ټیم رانږدې کېدی چې مرده به وسی بیا چې به مړ دا قبر کښی چې دا نو به ته نه ورسېدلی وو د لاندې خوا به هم نه راپورته سوی وو د لوړې خوا څخه به هم نه ورسېدلی وو نو به موږ وویل چې اوس کال بعد بیا به نو په دا چینې راووتې کاریزونه به اویس وو کاریزونه به تر لګه لګېدو مندو کې به وبله کېدی نو خدای بارانه نو وابري وسنه سره کاته خاصي او خدای هم شکر الحمدلله الحمدلله دلته پر موږ باندې ډیر شه د خدای رحم وسه ډیر شه خوند وکي و پښتنه و بس و مرزونه ورخصو
بل اجي سب او بخښه آیا وسم کاریزونه شته او کنه شته
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چې ما کور څه ده د شمول زول سالې د دروازګۍ په سیمه کې ده د زورې ملکی په نامه باندې زمش کور ده نو موږ وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین شو وبدین را بیږي خو دلته دغه یو غضب ده چې دا برمی ولګیږي کاریزونه دا برمی وچی وچکلی له دغه نه وچی لکه دغه برمی چې وچی برمی تر سر ولګیږي کاریزونه وچکی و د ازمږه منځکې کې د ازمږه کانت کاریز چې نهسته شکر الحمدلله وسندرین چې مړی و بلرو
راسته ډیر مننه اجي صاحب له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو اوس به ور شو درنو ملمنو ته اول مدقیق صاحب روسي اوریدونکو ویل چې برمو وای کار خراب کړی دی مخکې ما بیا دونه وکړه چې کله یو خو ورختونه کم شوی دی نو لبل خو مش هم له طبیعت سره ظلم کړی دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخاوني ولشي په ډیرو ځایونو کې خلکو اورو چې برمی کندلی دی برمی دی یا ژوند څاګانی کندلی دی بیا وبډيري ځای کوي اوس هغه وخت دی چې ځکه او بوته د ارزښت ورکو ځای نه کو که زه وبل رم نو په دې فکر کې ونه وسم چې زه لرم زه دې همسایه څه پروا لرم که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري. فکر نه کوي چې دغسې خلکو ته ډیر ویل پکار دی او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دی چې خلک مجبور شي چې او به ضایع نه کړي. مهرباني
څاروان صاحب، تا ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، همداراز باز محمد خان ورور، په د تیرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه راولاړه کړې. په تیرو کلو کې، په ډېرو پخوا کلو کې، تقریبا داسې فکر وکړه چې 50 کاله مخکې د دې هلمند نادلي په دښتو کې په دې طرفو کې هغه خلک باوړی بولي، دا درلوده تقریبا د ټولو دښته په زرغونه و خلکو ته اوبه لاسته ورکړي په طبیعي شکل باندې، به له دې چې ډېرې اوبه ضایع سي او یا انرژي په مصرف کړي. خصوصا د باز محمد خان صاحب مثال ورکړ، یا زه خپل مثال دا کوم، زه سلکم کلی نه راځم، زموږ په خپل کلی کې موږ کاریز درلوده تقریبا 90 کوره په آبادو په دې کاریز باندې، دا کاریز زموږ کاریز اوس وچ ده بیخي مکمل. دلیل یې دا ده چې خلکو عمیقو څاو ته مخه کړله، عمیقې څاوې یې وکیندلې، پر صورت دغه بیا هم یو گزاره کوله. دغه سره په خوا کې دغه د سولار انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې ریواج سول. هغه واټر پمپونه چې پخوا به په تیلو باندې چلیدل، اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې څلیری ساعته هغه زه خبرې م روښانه وي او د مځکې لاندې نه اوبه راباسي بې له دې چې ضرورت ورته ولرو. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما اړیکه لري له جنګ سره او د جنګ له منفي پایلو سره. دلیل یې دا ده چې خلک زیاتره دغه نوې ټکنالوژیانې ډېر په اسانه باندې قبلوی او هغو ته مخه کوي بې له دې چې د هغو منفي اثرات په نظر کې ونیسي. نو د دې لپاره عامه پوهاوی خو ډېر اړین ده، ډېر زیات ضرور ده، خو ډېر زیات مؤثر په دې نه ده چې خلک غوږ نه نیسي او خلک هم نه دي ملامت. د دې لپاره چې خلک اوبه غواړي، اوبه نشته، او که چیرې مثلا د څا په کیندلو سره یا د عمیقې څا په کیندلو سره او د سولار په انرژي باندې چې دوی اوبه لاسته راوړي، نو هغه دفتن خپل مشکل حل کوي بې له دې چې فکر وکړي چې په راتلونکي کې به څه راپېښ سي. خو جګړو زموږ هېواد داسې یو حالت ته ورساوه چې د قوانین شته، ښه قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې، خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډیره غټه ستونزه وه، ډیر غټ مشکل و، او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کړي، نو وضعیت به داسې لکه چې اوس پخیلا موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنټرول نه کړي، خصوصا که چیرې خلک زموږ هېوادوال مجبور دي عمیقې څاوې کندي، حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي، هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري له هغه نه ګټه واخلي، له هغه نه استفاده وکړي، او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو دوی اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونه شي، هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا، نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي. نو دا ډېره مهمه ده. او بل که چیرې ته اجازه ما ته راکړې، مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبروزو تنظیم یا واټر شید منیجمنت تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملاً کار کړی ده، تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ هیڅ نوه مثبته ګټه له دونه ونه اخیستله. که چیرې تاسې یو پروژه چې په هغه کې چکډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټر شیډ تنظیمیږي. هغه ډیره یو علمي او ډیره میخانیکي اوږده پروسه ده. تنه د چکدم جوړول مشکل نه حل کوي. هر وړوکی چکدم په خپل ذات کې وړوکی پروژه ده. دا اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چکدم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو. بیا که چیرې جوړ کړو که دغه شاوخوا موږ زرغون نه کړو، هلته ونې کېننو، هلته بوټي د بوټو رشد ته زمینه مساعده نه کړو، خپله دغه د چکدم جوړول بیا د چاپیریال تخریب رامنځته کوي. ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټر شیډ جوړوو یا چکډمونه جوړوو، دا که چیرې مدیریت نه سي دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي. چې دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجکي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري. دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش ته هم یوه ډېره غټه ستونزه ده. که چیرې چکډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چکډم جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي او دا مثبت اړخ ده. خو که چیرې درست او سالم مدیریت نه سي بیا دا چاپیریال ته مشکل پیښوي. اوس د بندو
سالم مدیریت نه منظور څه دی؟ یعنی څه ډول جوړ کړي؟
بلی،
د سالم مدیریت نه منظور څه دی؟
سالم مدیریت دا د چکډم پروژه باید کله چې شروع کیږي دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي. دا د لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره، دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بیرته ته راځي او خلک د هغه په مقابل کې غنم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص. کله چې موږ چکډم جوړوو باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کړو او حداقل کم له کمه تر 5 کلو پورې حداقل موږ په و باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چکډم جوړولو موږ کامیاب کړو، موافقه یې کړو او دا په دې باندې واړو چې هغه مثبت اثر په چاپیریال ولري او مثبت اثر په اقتصاد ولري او په ټولنه باندې ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مامونځای صاحب، ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپیریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ همدا د اوبو مسله ده، د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو. چاپیریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی. مهرباني
سروان صاحب، مخکې دې نه چې د اوسنیو ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا داسې غواړم هغه هیوادو هغه منطقې او سیمې چې هلته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسي برېښنا په مرسته باندې راویستل کېږي، نو دغه دپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپیریال ساتنې او د یو پروژې د اغیزو د هر اړخیزو اغیزو یو قانون موجود دی او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د میتیزیس ادارې سره، ولې دغه قانون نه استفاده نه کیږي. دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو او د دې په وړاندې، او هر وړوکی او لوی ګام شي هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کېږي او یا اجرا کېږي سرته رسیږي باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه 40 متره 45 متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي دوی هماغه اندازه بورونه وي او هغه وچکالۍ ته رسي. یعنی دغه قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي خپل طبي منابع او خلق او جغوري او دغ مشكلات وساتي. نو افغانستان دولت واقعا هم افغانان شده په دی وختو کې د ډیر مو چاپیرالیستون سره مخ دي، او کچیرته یو چاپیرالیستون ته اولویت ورکول کیږي نو په څنګه هغه بل چاپیرالیستون چې دا هغه دغه مهمه ګڼل کیږي، لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي، ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی، حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي، په خصوصا په لویو ښارو کې. ولې که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده، د وچکالۍ بڼه اول دا ده چې مونږ نیمایي نه ډېر نفوس چې دی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري، دویم دا ده که هغه مونږ لاسرسی هم لرو هغه د څښلو وړ اوبه نه دي، ولې دا چې مونږ پرې ژوند تېرو او نه شو کولی چې تر هغه اندازې مدیریت کړو، نو هغه مونږ منلې ده یو شکل. د دې په څنګ کې که وکتل شي د ځنګلونو او د پوښښ له منځه وړل واقعا دا یو ننګونه ده، او په ډېر چې په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبیعي پوښښ لري دا روانه ده. د هغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډېر اوج اخیستی دغه وروستیو کې، او ډېر قربانیان هم لري، او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي، د هغوی منابع، د هغوی طبیعي منابع، د هغوی ځمکې، د هغوی حیوانات، خپله د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي، چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه کتل کېدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیري شي، د ولایتو په سطح، حتی د ولسوالیو او د کلیو په سطح، یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه، هغه باید مجازات شي، هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي. که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي، باید دغه مخنیوی ونیول شي. همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوي شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په عمده شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده، دا نورې
ستونزې واقعا همداسې ده. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. سلیمان خیل صاحب، د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لا یې هم ساحه مخ په کمیدو ده، او که څه نا څه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟
خو د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر څو کلونو کې، څو لسیزو کې ډېر زیات خراب وو، او دغه جنګونه او دغه کړکېچونه چې په افغانستان کې وو، دغه د جنګونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی وو، ځکه د قاچاق زمینه برابره وه، د اور لګېدنه زمینه برابره وه، که اور لګېده به څوک به د هغه اور کول مهار کول هم ډېر زیات ستونزمن کار وو ټول په مجموع کې. خو بیا په وروستیو کې دغه تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره دغه ځنګلونه احیا کړي یا احداث کړي، یو څه پروژې او برنامې دوی درلودلې، لکه اف ای او او یو این ډی پی، دا خلګي راغله دا هلته یو څه کارونه وکړل، خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې. خو په مجموع کې هغه زیات کار نه و، لکه بیا په سسټینبل یا هغه اوږدمهاله کار نه و. لکه یو مثال تاسو ته ووایم، بغیر د ځنګلونو چې په نورستان او په کونړ کې وي، دلته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پېژنم چې هغوی راغلي وو، هلته خلکو ته یې پیسې ورکولې، ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ، دلته یې کېنوئ، د نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم برابروو، پیسې به برابرو، نل مل به مو اخلئ، د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ، بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بیرته ما باندې خرڅوي. داسې یو کار یې کړی وو چې هغه ډېر دوامداره کار نه و. کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره شول، دا موسسه چې دا ختمه شوه ولاړه ده، هغه خلکو هغه کار پرېښود، څه چې ونېوې په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوې، هلته ونې اخیستل شوې وې، هلته ایښودل شوې، ټولې وچې شوې، نو پایداره کار نه و. خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی، اسلامي امارات، دوی یو قطعه جوړه کړې ده په نامه زرغون قطعه یا شنه قطعه، چې دا خاص هغه خلک دي، هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي. خو اوس هم یو څه قاچاق به کیدای سي روان اوسیږي، لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي بیا خواته پاکستان کې سي، او نو یو څه مخه نیول شوی ده. خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده، ځکه بعضې وخت داسې کېږي چې دغه دځنګلونو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې، بیا دا خرڅېږي، دا لرګي تقابله پورې راځي، خلک بیا اخلي د سون لپاره، د ځمې لپاره خلک ترې ګټه اخلي. خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده. په دې سره د پستې ځنګلونو موږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هرات پورې رسیږي، لا نور هم پکې څنګه، ځکه دلته حوادث شوي و په بدخشان کې، او په داسې په کندوز او بغلان ولایتونو کې د پستې ونې چې دا کومه ریښه چې لري، د دې ریښه نه ډېر زیات مهم دوا جوړېږي. بیا به خلکو دا به دا ځنګلونه به یې وهل، دا ریښې به یې پسته دی، وړل به یې خلکو پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله. نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فلحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده، درول شوې ده، د نوي حکومت له اړخ نه اوس هم پاتې ده. په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په ځنګلونو کې روانې دي، او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي، لکه ورښتې نه کېږي، هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي، او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي هغه نور هم په وچېدو دي، په خرابېدو دي. که چې جدي توجه ورته ونیسي نو دا کولی شي چې 1.5% ځنګلونه موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو.
بله ډیر مننه سلامات اوسه مدقیق صاحب. اوس خو ورختونه شوې دي، ورته خوشاله یو، لیکن عواقب هم لري. تیر کال په افغانستان کې ډیر بد سیلونه راغلل، څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې بیا هغه سیلونه تکرار نشي؟ لوسنیو ورختونه خو داسې معلومیږي چې سږ کال، راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي.
څروان صاحب، زه فکر کوم چې د زموږ هیوادوال که چیرې غواړي چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري، د هغو لپاره اوس فعلاً فکر کوم ډېر ناوخته ده. خو خصوصا هغه زموږ هیوادوال چې هغوی فکر کوي چې هغه ساحو کې دوی ژوند کوي، خپل کورونه لري، چې هغه د خوړو سره نږدې دي، چېرته سیلونه راوځي، ښه خبر دا ده چې هغه د دولت له خوا نه که چیرې دوی ته خبرداری ورکول کیږي، دغه د خبرداری په اساس باندې حداقل دوی وکړه سي خپل ځانونه وژغوري، خصوصا لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي.
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کی، یعنی مسیر منحرف کړي؟ داسې امکانات نشته؟
نه څلوان صاحب، د خوړ د مخې بدلول دا خپله بیا په طبیعت کې مداخله ده، اوبه خپله خپل مسیر پیدا کوي، په کومه خوا سي اوبه کولی سي په اسانۍ سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي، هغه لار خپله دوی ځان ته پیدا کړي. مشکل دا ده چې اوبه خپله لار پیدا کړي په طبیعي شکل باندې، خو دا زموږ هیوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي، خپل کورونه هلته وړي دي، هلته کورونه جوړ کړي دي. نو که چیرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو، د دې لپاره ډیره زیاته بودیجه پکار ده او ډیره زیاته بشري قوه پکار ده. دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده، په ژمي کې د کار کول ډیر مشکل دي، او بل د بودیجې لاسته راوړل دا مشکله ده. که چیرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو، د هغه لپاره هم د سږ کال لپاره ناوخته ده، ولې په راتلونکي کې کېدای سي چې هغه د خطر ساحې او منطقې چې هغه له مخکې نه باید مشخصې سي، د هغو لپاره دا کارونه وسي. خو د فتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هیوادوال خصوصا د باران د ورېدو په وخت کې، خصوصا هلته د سیلاب اټکل کیږي، ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کیږي، دوی باید متوجه وي او کچیر سیلاب راوزی دوی حداقل خپل سرونه وژغوري لوړ ارتفاع ته ولاړ سي او دا وګورو سي بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هیوادوالو لپاره. نو فکر کوم دغه کار کېدلی ولې په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول سي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی طاهر مامون زید، همدارس ښاغلی ولی مدقیق او ښاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل.